د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روسیې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلي دي. د طالبانو حکومت نن په یو بیان کې وویل شویګو په سپیدار ماڼۍ کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل او د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا یې ټینګار وکړ. د بیان له مخې شویګو ویلي دي چې هیواد یې چمتو دی په افغانستان کې د اورګاډي، ترانسپورټ، صنعت، کرنې، برېښنا، کانونو او په نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل کړي. شویګو او ورسره پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلي دي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورزنګ په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورزنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو نن د پخواني صدر اعظم عمران خان د زرګونه پلویانو پر ضد لوخ کې بهونکې ګاز او ډنډو کار واخیست. معترضان له زندانه د عمران خان خوشی کېدل غواړي. چارواکو او تحریک انصاف ګوند ویلي د عمران خان د میرمنې په مشرۍ شاوخوا 8000 مظاهرچیانو له خیبر پښتونخوا ایالت څخه لاریون پیل کړی او اسلام آباد ته نږدې له پولیسو سره لاس ګریوان شول. د پاکستان حکومت زرګونه پولیس او ملیشیا ځای پر ځای کړي او پلازمینې ته غځېدلې ټولې لارې بندې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په ملاتړ د عمران خان د پلویانو لاریون پرون په پېښور کې پیل شو. د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډاب کې لږ تر لږه 50 تنه معترضان او 40 تنه پولیس ټپیان شوي. پولیسو ویلي چې معترضانو پر پولیسو د ډبرو ګوزارونه کړي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو حکم کافي نه دی. خامنهي نن د بسیج ځواک یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید د نتنیاهو د اعدام حکم صادر شي. د نړیوالې جزایی محکمې لوی څارنوال کریم خان تیره پنجشنبه د نتنیاهو او د اسرائیلو د پخواني دفاع وزیر یواف ګالنت او همدارس د حماس ډلې د پوځي مشر محمد دایف د نیولو حکم ورکړ. دوی درې واړه د غزې په جګړه کې د بشریت پر ضد په جرایمو تورن شوي دي. د حماس دا قومندان احتمالا وشل شوی دی. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اسرائیل د نړیوالې جزایی محکمې دا حکم بې معنا بللی دی. او د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د پایلوبې په اړه خبردار دی چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هیواد د 19 کلنو څخه کشره ډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزو لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم صدات په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د لوبډلې پرفارمنس تک وګورو په تیرو سیالیو کې ماشاءالله په بیټنګ کې په بالینګ کې په ټولو برخو کې ځلیدلې ده او زموږ هیله هم ده چې په پایلوبه کې به هم خلو به تر سره کړي او دغه جام به د افغانستان په نوم کې باید وایم چې دغه درې اړخیزه لوبلړۍ د راتلونکي آسیا جام د پاره د زموږ د لوبډلې د پاره ډېر ښه چمتووالی شو.
د آسیا جام لوبې د شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه لرو. په راپورونو کې به کابل ته د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو د سفر په اړه نور جزئیات واورئ. دا موضوع په یوه مرکه کې هم څېړو.
روسیا تشویش لري چې منځنۍ آسیا ته، تاجکستان ته مخصوصا، او خپل روسیې ته هیڅ نوع کوم تهدید د دغې استقامت څخه متوجه نشي.
نن له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د ښځو د حقونو یوه فعاله په دې اړه وایي
په نړۍ کې یوه له درېو ښځو څخه د خپل ژوند په اوږدو کې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي چې دا یوه اندېښمنه موضوع ده. خو په افغانستان کې دا ستونزې نورې هم ډېرې دي.
په خوست کې طالبانو پر هغو کتابونو بندیز لګولی دی چې ځوانانو بل خلکو راټولول او د مطالعې مینوالو ته به یې ورکول.
کسانو هم تهدید کړي او څو څو ځله یې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
په 15 دقیقې بحث کې به د طالبانو له حکومت سره د چین د اړیکو موضوع وڅېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د روسیې د امنیت شورا منشي نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. سرګي شویګو او ورسره پلاوی د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. پدې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د روسیې د امنیت شورا منشي سرګي شویګو نن دوشنبه په کابل کې له طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شویګو په سپیدار ماڼۍ کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل او د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا یې ټینګار وکړ او ویلي دي چې هیواد یې چمتو دی په بیلابیلو برخو کې له دې جملې ریل پټلۍ، ترانسپورت، صنعت، کرنی، برښنا او قانونو په ګډون بنسټیزې پروژې پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې مولوي عبدالکبیر په دې غونډه کې ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي په سیمه ییزو فارمټونو کې مانادار حضور ولري. هغه دا هم وویل چې د طالبانو حکومت به چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. با خبرو سرچینو د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ویلي چې د تاجکستان په یوه سرحدي سیمه کې پر چینایي وګړو د اکتوبر د 28 نیټې حمله له افغانستان څخه سوې وه. په هغه حمله کې یو چینایي وګړی وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي وو. شویګو او ورسره مل پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی زمیر کابلوف پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي ډول په اقتصادي همکاریو، پانګونې او ترانزیت خبرې وسوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازی یوشیاو یونګ د شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. روسیا او چین د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د دې ډلې ډیپلوماټان یې منلي دي. مسکو په وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربتوب کړی دی. د مسکو فارمیټ شپږمه غونډه د روان کال په تلې یا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هند، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه سوې وه. د دې فارمیټ په خبر پاڼه کې پر طالبانو ژغ سوی و چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
و موریدل چې د روسیې د امنیت شورا منشي سرګي شویګو په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلې دي. د روسي سفر د روسي پلاوی د سفر د اهدافو په اړه مې د سیاسي او نړیوالو چارو د شنن کې غوث جانباز نظر وپوښت. ښاغلی جانباز په پیل کې د روسي پلاوی د سفر د اهدافو په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
د هغزینه شهکاری روسیا د خپل نږدې تکتیکي متحدینو سره لکه ایران، چین او تر یو حده پاکستان او البته چې د منځنۍ اسیا هیوادونه دوی خپل کړنې او خپل اقدامات د افغانستان په استقامت کې تل یو بل سره هماهنګ کوي او تصادفي هم نه وه چې مخکې له دغې سفر څخه چې شویګو او دوه نور لوړ پوړي چارواکي هم ورسره تللي دي لکه الکسی اویرچوک د صدراعظم د روسیې د صدراعظم معاون او د صنایعو او تجارت وزیر انتون علي خانوف من ګورو چې دغه سفر هم په ترتیب باندې شوی دی. یعنی په سمه ایمانو دیوی خوا د امنیت شورا منشی چې په روسیه کې د امنیتي استخباراتي او نظامي چارو سمون کې دی یا هماهنګ کننده دی، هغه سی یو پرسن کې دوه ملکی یا اقتصادي سکتور څخه استازي هم ورسره روان دي.
په هغو اعلامیو کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو خبرې کړي دي، ویل کېږي چې روسي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره کتنو کې د اړیکو پر پراختیا او صنعت او تجارت د مسایلو باندې خبرې کړي. دا به خبرې به پر اختیار سره په دې مسایلو متمرکز وي او که نور د پردې تر شا مسایل هم شته چې دواړه خواوې کولی شي خبرې پرې وکړي.
غوړی ته هغه ځای پورې چې زه مسایل څېړم، د روسیې خوا تقریبا درې روسي میاشتې کوشش کوه چې د دوی د لوړ پوړو چارواکو کتنه ملاکدي سره، خلیفه حقانی سره او ملا یعقوب سره تنظیم شي. طالبانو په سر کې هوکړه کړې وه چې هغې به عبدالغني برادر سره کتنه وکړي او د اقتصادي چارو په باره کې به خبرې وکړي، خو روسي چارواکو په دې ټینګار کوه چې باید دغه درې کسه نور هم په ملاقاتو کې راښکېش. زمیر کابولوف لاړ پاکستان ته تر څو د هغوی مرسته وغواړي د دغو کتنو په سازماندهي کې. نو لکه څرنګه چې اوس کتل کېږي، لیدل کېږي، دغه کار وشو. طبعا چې روسیه اوس تر ډېره بریده د دې تشویش لري چې په افغانستان کې منځنۍ آسیا ته، تاجکستان ته مخصوصا، او خپله روسیې ته هیڅ نوع کوم تهدید د دغې استقامت څخه متوجه نه شي.
فکر کوي چې دا خبرې به د دوی د طالبانو د حکومت چارواکو او روسي پلاوی ترمنز په کتنو کې شامل وي؟
بالکل، زه هتا په دې فکر یم چې عمده عنصر د دې کتنو او تاک د امنیت شورا د منشي سرګي شګو کابل ته تر ټولو د مخه امنیتي، نظامی او استخباراتي خبرې اترې دي چې د طالبو دوړ پولو چارواکو سره مطرح کېږي. نن سبا د هغه ځای نه چې د ټرمپ اداره تر اوسه پورې هیڅ نوه کومه برنامه نه لري مشخصه افغانستان ته، یا لږ تر لږه هغې باندې کار کېږي اعلان شوی نه ده، خو داسې احساسېږي چې متحده ایالات به د دغې حوزې نه پښې کاږي او هغه کوم چلند چې پخوا درلوده هغسې به چلند نه کوي. یعنی هغې کې به ډېر کیفي او بنیادي تغییر او بدلون رامنځته کړي. نو دغه حالت ته په کتو روسیه پوهېږي چې دا دې حوزې ته، چې افغانستان د دې حوزې اساسي او بنیادي عنصر دی، هغې ته باید ډېره پاملرنه ولري او نظامي امنیتي استخباراتي خبرې اترې په اولیت کې وقرار کړي.
مننه. که یوې وروستۍ پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکړئ، چې د افغانستان له سرحدونو نه د روسیې تر قلمرو پورې زرګونه کیلومتره لاره مسافه ده، دوی له څه شي نه ویره لري؟
اوس خو دنیا ډېره کوچنۍ شوې ده او هغه ټکنالوژي او هغه پرتابول د مختلفو ډلو ټکلو اوس دومره ستونزمن کار نه دی. د یوې خوا، د بلې خوا منځنۍ آسیا د روسیې د فدراسیون په نظامي او خارجي تکتیکونو کې د دوی د حیاتي حوزو منافع او حوزه تسجیل شوې ده. نو په دې ترتیب دلته د هغې نږدې متحدین دي، د دغې حوزې ډېری هیوادونه په هغو سره د ټولګټو په امنیتي پیمان کې ښکېل دي او دې حوزې ته روسیه خاصه او په ډېره ځانګړې پاملرنه ساتي، تر څو چې دلته هغسې اقدامات ونه شي چې هغه د دغه هیوادو د امنیت ټکنی کولو او مخصوصا د روسیې د امنیت او منافعو د ټکنی کولو سبب شي.
د نړیوالو او سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم له ښځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د ښځو څانګې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په اړه په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تشدد زیات شوی دی. د موضوع تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځني کمپاین په اړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو ګډ خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځې ځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړای او ویلي دي چې افغان خزی او انجونې په ځنګړې توګه د خزو د حقونو فعالان او غاک او چتون کې د طالبانو د حکومت لوري له سیستماتیک تعبیس او تاوتریخوالي سره مخ دي. د غزازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو خزو او د خزو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیر درې نیمو کلونو کې د خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د انجنونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړي او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم له ښځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی روان دی. په دې اړه مې د ښځو د حقونو له فعال نسرین حمیدی سره مرکه وکړه. اغلی حمیدی په پیل کې د افغان ښځو د روان وضعیت په اړه راته وویل.
لکه څنګه چې موږ ګورو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له کلونو کلونو له پیړیو راهیسې په افغانستان کې په افغان ښځو پر وړاندې شتون لري، که په فزیکي، رواني یا اقتصادي بڼه وي. نه یوازې د ښځو حقونو ته زیان رسول لري، بلکې د کورنیو ټولنو او ټولنیز پرمختګ لپاره هم جدي ستونزې رامنځته کړي دي. چې په دې اړه اوس وخت کې موږ وګورو چې ملګرو ملتونو راپورونو له مخې نړۍ کې یوه له درې ښځو څخه د ټوله نړۍ کې کوښیو له درې څخه یوه د خپل ژوند په اوږدو کې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، چې دا یوه اندېښمنه موضوع ده. خو په افغانستان کې دا ستونزې نورې هم ډېرې دي، لکه د تعلیم محدودیتونه چې دي. اوس وخت کې د نجونو د زده کړو بندیز په افغانستان کې یوه له جدي ستونزو څخه ده. د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری نجونو د زده کړو، کار، حتی د خپل ژوند د ټولو حقونو څخه محرومې دي. په ډېرو سیمو کې د ښوونځیو دروازې په ټولو سیمو کې تړل شوي دي.
اغلی حمیدی، د تعلیم او د کار بندیز یا ممنوعیت یوازینۍ ستونزه ده د افغان میرمنو او کنوري ستونزه هم شته؟
نه، ستونزې ډېرې دي، لکه تر ټولو اوس چې جدي ستونزه ده هغه د کار او تعلیم ورسره څنګ کې کورنۍ تاوتریخوالی هم دی، چې کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې یوه پراخه او جدي ستونزه ده. د دودیزو ټولنو جوړښتونو له امله ښځې اکثرا د فزیکي، رواني او جنسي تاوتریخوالي قربانیانې کېږي، او د ښځو لپاره د ملاتړ سیستمونه او خوندي ځایونه محدود دي. او ډېری وخت دوی شکایتونه چې د هغوی له پامه غورځول کېږي اورېدل کېږي نه، او ورسره څنګ کې اجباري ودونه دي او د ماشومانو ودونه افغانستان کې د اجباري ودونو او ماشومان ودونو کچه هم ډېره لوړه ده. دا ستونزه د ناوړه اقتصادي وضعیت او دودیزو باورونو له امله نوره هم پراخه شوې ده. په دې حالت کې که موږ وګورو د ښځو ژوند د هغوی کیفیت د ژوند کیفیت یې خراب شوی دی. تر ډېره د زده کړو د دوام مخنیوی او د تاوتریخوالي زیاتوالي ته یې هم لاره هواره کړې ده.
اوس ملګری ملتونه له طالبانو نه غواړي او نورې نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له چارواکو نه غواړي چې د ښځو وضعیت ته پاملرنه وکړي. فکر کوي دا غوښتنې چې کیږي او دا د اعتراض غږونه چې د نړۍ له بېلابېلو برخو نه افغان میرمنې اوچتوي، دا به د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې بدلون راولي؟
زما په اند نړیوال ټولنې هم تر کومه چې لازمه ده هغه هڅې نه دي کړې. دوی یوازې اعلامیې خپرې کړې، یوازې غوښتنه کړې ده چې د نړیوال ټولنې ناسم غبرګون او نیمګړي اقدامات هم د اندېښنې وړ دي. په دې اړه د طالبان پر وړاندې یوازې د اعلامیو خپرول او نرم دریځ نیول د افغان ښځو ستونزې نه حلوي.
نو ستاسو له نظره څه کولی شي، څه مشخص کارونه کولی شي؟
زما په نظر که نړیواله ټولنه رښتیا د ښځو حقونو ته ژمنه وي، باید طالبان ته جدي سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیک فشار وارد کړي. د زده کړو بندیزونه یو داسې عمل دی چې باید په هېڅ ډول ونه زغمل شي. نور دودیز بد رواجونه هغه که یو طرف ته کېږو، نو د زده کړو موضوع ډېره جدي ده چې د نجونو پر زده کړو بندیز یوازې د طالبانو د ټولنې لپاره، د دوی د افغانستان د ښځو لپاره یو غټ ظلم دی او هېڅ وخت
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په دې درې ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره 15.3 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د هیواد د بېلابېلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په جوماتونو کې د واکسین د کمپاین ترسره کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې واکسین د کور په کور تطبیق کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته په 11 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د نوي کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یوه استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ پیل شي او په ترڅ کې به یې په درېو ورځو کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. سره له دې چې د کمپاین د تطبیق ولایتونه مشخص شوي نه دي، خو ځینې رسنۍ وایي چې دا کمپاین به د جنوب، ختیځ، مرکز، شمال ختیځ او لویدیز په ولایتونو کې ترسره شي. که څه هم په افغانستان کې د روان کال په لومړیو کې ورته کمپاینونه ترسره شوي، خو د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې طالبانو د کور په کور د واکسین د تطبیق میتود بند کړی او پر ځای یې په جوماتونو کې د واکسین په کولو ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان په جوماتونو کې د واکسین د تطبیق پر مهال د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت لري. احمدی چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
موږ نن خپل ماشومان په هرات کې واکسین کړل چې د ګوزن یو پولیو د ګواښونکي وایروس مخنیوی وسی. که دا واکسین کور پر کور تطبیق سي غوره به وي، ځکه چې د جومات په جومات تطبیق سره ماشومان له واکسینه پاتې کیږي. که ماشوم واکسین نسی، نه یوازې دای په خطر کې دی، بلکې نور ماشومان هم له ګواښ سره مخامخ وي.
صفت الله فاضل چې د کابل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
نن په کابل ښار کې د پولیو د واکسین د نوي کمپاین شاهد و چې په جماعتونو کې ترسره شو. زما په نظر دا کافي نه ده، باید کور په کور ترسره شوی وای څو ټولو خلکو ترې ګټه اخیستې وای.
حسیب الله امیری چې په کابل کې یو واکسیناتور دی ازادي راډیو ته په جماعتونو کې د واکسین د تطبیق پر مهال د ستونزو په اړه وویل:
مشکلاتی که به خاطر می واکسینه در مسجد به وجود میاد چند چیز مهم است. یکی که وقتی که در مسجد اعلان میشه کلگی یک دفعه وجود میارن
هغه ستونزې چې په جماعتونو کې رامنځته کېږي څو مهم عوامل لري. لومړی، خلک ټول پر یوه وخت سره راځي، پرسونل کم دی، خلک ستړي کېږي، مناسب ځای په نظر کې نیوي نیول سوی، که هوا سړه وي او د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله د ساري ناروغیو د انتقال احتمال شته. که یو څوک ناروغ وي بل ته ناروغي لېږدول کېږي.
جمعند گویی از مردم یک جای میشن، بعد از باز هر کدامش اگر مریض باشه و دیگر را میگیره.
دی روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی چې په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې د واکسین د دوام لپاره پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 10 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس شپږ چاپیریالي مثبتې مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې 4 په کندهار، 2 په هرات او هلمند ولایتونو کې ثبت شوی. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم په نړۍ کې د پولیو ناروغي پکې په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم د دې خپرونې یو وروستی راپور. طالبانو په خوست کې هغو ځوانانو ته چې اضافي کتابونه به یې له خلکو راټولول او په وړیا توګه به یې پر نورو ویشل خبرداری ورکړی چې له دې کاره لاس واخلي. د وړیا کتابونو د ویش د لړۍ یو تنظیمونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعا وکړه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ځینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له وړیا ویش منع کړي چې له ډېرې مودې راهیسې په دغه ولایت کې پر خلکو وړیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمېر هغه ځوانان چې له څه باندې 3 کاله راهیسې له خلکو کتابونه راټولوي او بیا یې د خلکو په ګډون په ځینو پوهنتونونو ویشي، ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. په خوست کې د کتابونو د راټولولو او ویش یو تنظیمونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نو موصلی غک پر راپور کې خپور شي، په دې اړه ازادي رډیو ته وویل.
په خوست کې هغه ځوانان چې کتابونه ویش کوي، ځینې ځوانان دي په خوست کې کتابونه ویش کوي، په هغوی هم دوی بندیز لګولی دی، ځکه د دوی هغه ځینې کتابونه دوی ته نور کسان ډلۍ کوي، هغه بیا دوی په نورو هیوادوالو ډلۍ کوي. ورته کسان هم تهدید کړي او څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکی ادعا کوي چې هیڅکله یې داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي نه دي راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلی دي. خو د خوست اطلاعاتو او کلتور ریاست په همدې پلمه د دوی د چارو مخه نیولې ده. په همدې حال کې په خوست کې د شیخ زاید پانتون یو محصل چې هغه هم نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، وایي د ده په ګډون ډیری محصلینو له دغو کتابونو چې په وړیا توګه ویشل کېدل ګټه اخیستې ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خپل د شیخ زاید پانتون محصل یم، دلته ما ډېر زیات شاعر یم چې دوی د ځوانانو کتابونه به پانتون ته راوړل او ځوانانو به یې شواله په کتابخانو کې بکېښول. ځینې داسې کتابونه وو تخنیکي چې خپله ځینې ډېره ګټه اخیستلې ده، خو اوس څه وخته کېږي د ځوانانو نه راځي او کتابونه نه راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست سربیره د کابل او ننګرهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د مطالعې د فرهنګ د عامولو په هدف د کتابونو د راټولولو او ویشلو وړیا کمپاینونه پر مخ وړي. خو په دې ولایتونو کې د طالبانو له لوري د دا ډول هڅو د مخنیوي موضوع چا ازادي راډیو ته تایید نه کړه. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو معینیت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي وو د هغو کتابونو چې د دوی په ټکو منځپانګه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي د ټولولو په برخه کې جدي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین ضیاءالحق حقمل د تیرې عقرب میاشتې په لومړیو کې کابل کې یوې ناستې ته ویلي وو چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې 15 ورځې وړاندې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خبرندویو ټولنو ځینو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف هغه وه.
د ازادي راډیو خبرونې او قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې 15 دقیقې بحث پیلېږي چې په دې بحث کې د طالبانو له حکومت سره د چین د اړیکو موضوع څیړو، خو د وخت 9:30 دي په مکرې خبرونو ته. د روسیې د امنیت شورا منشي سرګي شویګو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلي دي. د طالبانو حکومت نن په یو بیان کې وویل شویګو په سپیدار مانی کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل او د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. د بیان له مخې شویګو ویل دي چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د اورګاډي، ترانسپورت، صنعت، کرنې، برېښنا، قانونو او په نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل کړي. شویګو او ورسره پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلي دي. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو درناوی ته ژمن دي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځن په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورځنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو نن د پخواني صدر اعظم عمران خان د زرګونه پلویانو پر ضد لوخ کې بهونکي ګاز او ډنډو کار واخیست. مترزان له زندانه د عمران خان خوشی کېدل غواړي. چارواکو او تحریک انصاف ګوند ویلي د عمران خان د میرمنې په مشرۍ شاوخوا 8000 مظاهره چیانو له خیبر پښتونخوا ایالت څخه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته نږدې له پولیسو سره لاس ګریوان شول. د پاکستان حکومت زرګونه پولیس او ملیشې ځای پر ځای کړي او پلازمینې ته غځېدلې ټولې لارې بندې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په ملاتړ د عمران خان د پلویانو لاریون پرون په پېښور کې پیل شو. د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په خوندب کې لږ تر لږه 50 معترضان او 40 تنه پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې معترضانو پر پولیسو د ډبرو ګزارونه کړل. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نیولو حکم کافي نه دی. خامنئي نن د بسیج ځواک یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید د نتانیاهو د اعدام حکم صادر شي. د نړیوالې جزایي محکمې لوی څارنوال کریم خان تیره پنجشنبه د نتانیاهو او د اسرائیلو د پخواني دفاع وزیر یوف ګالنت او همدارس د حماس ډلې د پوځي مشر محمد دایف د نیولو حکم ورکړ. دوی درې واړه د غزې په جګړه کې د بشریت پر ضد په جرایم تورن شوی. د حماس دا قومندان احتمالا وژل شوی دی. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اسرائیل د نړیوالې جزایی محکمې دا حکم به معنا بللای دی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د درې اړخیزو لوبو په فاینل لوبه کې له پاکستان سره سیالۍ ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزه لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي رادیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 کلنو د لوبډلو ترمنځ د درې اړخیزه سیالۍ د آسیا د 19 کلنو جام ته د چمتووالي په مخه پیل شوې دي. د دې جام سیالۍ د شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پنځه دقیقې بحث ته شر اغلاست. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو چې دغه تودې او دوستانه اړیکې چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترینګلتیا خواته روانې ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاورې کې د ننه د لړم یا خراب میاشتې د وویشتمې لیوې حملې وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیاو سره مخامخې سوي دي. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاورې سوی وو، خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړې نه ده. تر دې پیښو وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځانګړي استازي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ د شنبه پر ورځ په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ترکتین ورسته د یک شنبه ماشم پر خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د شګه ونډي توپ د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبري وکړي. د افغانستان لپاره د چین ځنګړی استازي د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلی دي. د کابل لپاره د چین ځنګړی استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیر اونۍ په یو مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګري ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل سوي چې پاکستان یې ملامتي، پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولې، خو طالبانو په دغسې پیښو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغې ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د قانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تېره میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کندنې چارې پیل سوي چې د چین آف چین شرکت لخوا به پر مخ بیول کیږي او یو کال وروسته به دا چارې بشپړیږي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیون ډالرو په لګښت د آمو سیند په حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کاله 500 میلیون ډالر عاید لري. د طالبان حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلیدو لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی و. اوس پښتنه ولاړېږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره یې د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو. د دې بحث میلمانې دي د اقتصادي چارو شنونکی سمی ستانکزی، دغه راز د سیاسي چارو شنونکی عزیز احمدزی. دواړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې سمی ستانکزی، تاسو ته راځو، د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایلو هاخوا پر نورو کومو ګټو ستاسو په نظر ولاړې دي؟
د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ریخوا یو مهمه برخه چې دغه د پاکستان دخالت په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا 10 میلیارد نه زیات قرضه د چین اخیستې ده په تیرو څو کلو کې، او سم دې ډول آی ایم ایف او امارات متحده عربي او له دېرو ممالکو نه یو هغه څه هلته مطرح کېږي په دې اقتصادي پروژو کې. هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقې وصل لپاره. په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړې چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړې ده. نو د اوس لپاره دې لپاره چې چین چې کومه سرمایه ګذاري کړې ده په پاکستان کې او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري له دغه سرمایه ګذاري نه ور اخوا ته د اقتصادي برخه چې تاسو یاده کړئ مستقیما د افغانستان او د چین له دې نه ور اخوا ته یو مهمه برخه د چین لپاره په خپل مستقیم نظارت د افغانستان د تحولاتو د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه چې دوی وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد دی، یو مشروع حکومت ده، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري، هغه وجود نه لري او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دیو کې سرمایه ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده. غټه برخه، غوښینه برخه، هغه د پاکستان قرضې دي، د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د دې تضمین په اساس باندې، او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو دغه به مهم برخه اوسیږي.
بلستان اگزای صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې پاکستان کې هم لوی پروژې لري، یو لار یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حمله کیږي په کوم هدف کیږي، او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حمله کیږي لکه دوه کلمه مخکې هم یو حمله کابل کې شوی، دا په کوم هدف کیږي؟
پاکستان کې عمده برخه د بلوڅ بیلتون غوښتونکو لخوانه ده چې هغه اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل سوی ده، او هغوی ځان په حقه باندې ګڼي چې د موږ له ساحې نه، له منطقې نه، د موږ له منابعو نه د هغه لپاره استفاده کیږي، د پاکستان د ملټري استبلیشمنت لخوا نه استفاده کیږي، ولې دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نه ورته ورکول کیږي. دا ساحه یې په فقر کې ساتلې، په بیچارګۍ کې ساتلې ده، د خلک ډېر ځورېدلي دي. نو هغوی راپاڅېږي او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره وخت نه وخت په دې هغه باندې حملې کوي. دغه یو برخه ده. ولې په افغانستان کې هم، په افغانستان کې یو بل تیوري چې موجوده ده، هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونې استفاده د پاکستان نخوانه کنه. دا یو مهمه برخه ګڼل کیږي چې یو هغه په دې کې دا په هغه وخت کې طالبان راوستل کېدل، یوه تیوري دا وه چې طالبان به دلته منحیث یو نیابتي ترهګرې ډلې، امنیت به خرابوي، او د یو رود او یو کمربند پروژې لپاره به د دې ناکامېدو سبب ګرځي. په همدغه اساس و چې زلمی خلیلزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل مخکې د دوی له راوستلو نه، مخکې دوی له قرارداد نه، او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کیږي. ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي، که نه نتایج برعکس دي، یا د کومې حملې چې کیږي د دوی وزل کېدل یا نور دخالتونه چې دي، دا دې خوا ته اشاره کوي چې ویره ستاره، ویره موجوده ده چې له دې پراکسي نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره، د منطقې د امنیت خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترې نه وسي. نو هغه یو طرف د خطر ده، یو طرف د ویرې ده، یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده. او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغه حالات کې په افغانستان کې دخیل وسیږي، هغه به همدا وي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي دا مسایل څنګه تحول کوي، څنګه تغییر کوي.
عزیز احمد زای اتاوس ترازو، آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکولی سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافعو به حملې نه کیږي؟ حال دا چې په تیرو څه باندې درویو کلونو کې دا کار سوی، په کابل کې دوه کلمه مخکې پر یو هوټل چې چینایي وګړي پکې اوسېدل حمله وسوه، او دایش مسؤلیت واخیست.
موجوده نظام په کابل کې یا طالبانو امارات دا نسبت هر بل حکومت ته دوی هغه چینایان ته اطمینان ورکوي، او یو د چینایانو له هغه اصلي علتونو نه چې دوی سره کوشش کوي چې ځانو سره نږدې کړي، هم هغه دا ده چې دوی په هر عمل کې ډېر قاطعانه هم برخورد کوي د هغو سره، د هر چا سره چې البته هغه اختشاش جوړي. او بر علاوه له دې نه، دوی تقریبا د افغانستان په ډېرو زیاتو باندې که ووایو چې 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري، نو په دې کې به شاید مبالغه ونه وسیږي. نو دا یو چین لپاره یو ډېر ښه اطمینان ده. نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره، ما بله ورځ یو څه ولیدله چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې، تاسو وګورئ یا لوګر کې، یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې، یا د سروبي جګدلک یا قوتو کان ته، دوی ته په ډېره اسانه توګه باندې له یو ډرایور سره دیو راځي. نو دا خپله دوی ته یو اطمینان حاصلوي چې دلته طالبان امنیت دوی ته تامینولی شي، او طالبانو سره تجارت نسبت وه حتی ډېرو نورو مملکتو ته دوی ته اسانه تمامېږي بدون کوم خطر ورته تمامېږي. نو زه فکر کوم چې همدغه علتونه دي چې هغوی غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي، او دا اطمینان هم لري دا کار شونی ده.
ډېر مننه سمستان اگزای. د طالبانو حکومت چې تل د شرعي اصولو د تطبیق خبره کوي، کله ناکله چې د دنیا په یو کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کیږي، دوی خپل ژغ پورته کوي، په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو د روانو ظلمونو یادونه نه کوي، هغه ته چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کیږي او سیوی دي، دا ولې ستاسو په نظر؟
عمده دلیل دا چې طالبان یو نیابتي ډله ده او د دوی دغه کوم روایتونه چې دوی ته جوړ کړ شوي وو بېل دي، یوازې دغه نه ده، په سلګونه نور مواردو کې هم دوی له روایت سره چې دوی ته جوړ شوی د افغانستان د حکومت راپرځولو لپاره، د افغانستان د بربادولو لپاره، او د دوی برخورد اوس له قضایاو سره دا په هغه کې دوی متضاد عمل لري. یوازې دا د چین مسله نه ده، ولی اصل مسله دا ده چې دوی هلته په پاکستاني استخباراتي مدارسو کې تربیه کېدل او د کوم روایتونو سپي ته جوړېدل ورته مشخص کېدل چې دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوی. اوس دوی په واک کې دي، په قدرت کې دي، دلته د نورو منافعو هغه لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره، او په عموم کې دوی د دوحې په قرارداد کې نه یوازې دا چې دي له پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري، وعده یې کړې چې د هغو ګټې به تضمینوي، د هغو اقتصادي منافع به تضمینوي، له امریکا سره یې حتی ورسره تړون کړی دی چې هیڅوک به نه پرېږدي، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د دوی منافعو په خلاف باندې ودرېږي. او یوازې د امریکا نه، بلکې دوی د متحدینو لکه د اسرائیلو، لکه د ناتو د غړو، لکه د نورو غربي ممالکو د دې منافعو ته چې خطر پېښوي، طالبان به ورسره جنګ کوي، مبارزه به کوي، یو جګړه چې یو علت دوی چې دا اوس مختلف ډلې راخلي د داعش په نوم باندې هغه کوي ځپي، یا مثلا د اهل حدیثو مسله سو یا د نور مسایل سول دوی راپورته کیږي دا ځپي هغه داده عمده علت دار چې دوی هلته قرارداد کړی دی چې د امریکا، د اسرائیلو او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته چې په هر ناو باندې خطر موجود کیږي د هغې نه به دوی دفاع کوي او د هغه د ځپلو لپاره به کار کوي. دوی چون یو نسبتي ده د مختلفو ممالکو د ګټو د تامین لپاره دوی استفاده کیږي، او دغه ګټې اکثرا د روایتونو چې دي یو د بل سره په تضاد کې وي. په همدغه دلیل باندې دوی اوس د دغه لپاره کنه یو هغې ورته اصلاح ورته جوړه کړي چې موږ له حکمت نه کار اخلو، کنه نو دا څه رقم حکمت ده چې دې لپاره چې په واک راځي د افغانستان 40,000,000 نفوس د بربادۍ ته برابر کړي، په درې کلو کې 8,000,000 خلک ترنه فرار کوي، په هغه کې حکمت نه کوي کنه. او بیا راپورته کیږي د نورو مسایلو کې، مثلا هلته د چین مسله کېږي، یا د پاکستان مسله کېږي، یا د اسرائیلو مسله کېږي، هلته به له حکمت نه کار اخلي. دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډلو کې چې دوی خپل واک نه لري، خپل فکري قدرت نه لري، خپل فکر نشي کولای، او نور څوک ورته لارې تعیني، نور څوک ورته پالیسي تعیني، دا واضح ښکاره لیدل کېږي او طالبان استثنا نه دي.
ډېر مننه احمد صاحب. له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لوریو څومره عکس العملونه پارولی سي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري؟
خبره د چین دا ده چې چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده. چین له هر مملکت سره، له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي، هغه د چین د اقتصاد لپاره دي او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دي. نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي. دا به یو اندازه پورې تاثیر ولري، خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامی روابط نشته ده. که چیرته دغه روابط اقتصادي روابط په نظامی روابطو باندې بدل شي، نو هغه وخت بیا د نور مملکتونو خاص کر دی امریکای غبرګون ډیر زیات راپارېدلی شي. خدای چې اوس فعلا اقتصادي روابط دي، او امریکا هم هلته یو اندازه اقتصاد د هغې هم له رکود سره مخ ده، او افغانستان ته دومره ډیر زیات یا نورې نړۍ ته دومره ډیرې زیاتې مرستې نشي کولای. بلخوا د یوکرین مسله منځ کې ده، بلخوا هم د اسرائیلو د عربو ترمنځ جنجالونه. نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بل خواته ګوري، نه غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي. نو اوس په دې فعلي شرایطو کې دا کوم یو خاص غبرګون زه فکر نه کوم چې راوپاري، او که چېرته دغه اقتصادي روابط او نظامی روابط باندې بدل شي، نو هغه وخت کې به ډېر زه فکر کوم طالبانو ته کېدلی شي په ډېر لوړ قیمت باندې تمام شي، اما د فعلاً لپاره نه.
ډیر مننه ستاسو غزه. مخکې احمدزی صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل شوی. افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی سي؟ که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسنی حکومت اوړي؟
یو مسله چې تلته مهمه ده، هغه دا ده چې چین باوجود دې چې دوی خپلې کومې پالیسیانې چې لري، لکه مثلا د دوی د پالیسیانو په نتیجه کې د سرانکا د حکومت سقوط و د هغه د بندرونو نیول، که نه د دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسیانې مثلا په ایتوپیا کې او په نور افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کېږي چې چین هغه ممالک ریزرو کړي دي، اما استفاده نه شي کوي، هغه ممالک چې دي هغوی اقتصادي ګټه نه شي ترنه پورته کولی. باوجود دې پالیسیانو یو شی چې مهمه ده، هغه داره چې چین د یو اقتصادي قدرت په صفت باندې که دوی غواړي چې مخته ولاړ شي او هغه داده تکالم هم داده، نو په هغه کې مهمه داره چې د نړیوالو قوانینو او د قبول شوو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي، دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي، او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي، او په هغه صورت کې دوی کولی شي مخته ولاړ شي. متاسفانه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي، لوټ حسابېږي. دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي، او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره کنه چې دا ترهګرۍ ډلې راوستل شوي دي لپاره چې د یو ون بیلټ ون روډ پروژه ناکامه کړي، او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په صفت ورکړی چې موږ له دې نه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو ودرو، تر څو دا مستقیم نظر. زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای، چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې. اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي، دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي. د افغانستان د خلکو په دې کې دغه نسته ده، په دې کې رایه نسته ده چې دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي، یا هغه پروژو باندې، یا اولویت سازي، دا هېڅ وجود نه لري. یوه ډله ده په واک کې، او دا ټول دې پروژو نه چې کوم مالي ګټې سیګه ټولې ویډل تر سیګه وغړډلې مونی په کراچي او په پاکستان کې سره مزوري کوي، کنه د افغانستان ته هیڅ نوې ګټه نه رسیږي. یو ځنۍ کار چې د پی ادارې دوی ته هغه ورکا د چین ته او پاکستان ته دیو ته د مفکوره ورکا چې افغانستان باید ډېر مدت لپاره د اوږد مدت لپاره تر تسلط لاندې او په همدغه شرایطو کې په کنټرول کې ولري. په دې اساس باندې دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، موقتي ګټه ده، هغه ویډلې تر رسیږي، وغړډلې دلم په افغانستان کې نه مصرفي، بلکې وړي بیرون ته په کراچي او په بهر ټاون په دیو کې سرمایه‌ګذاري کوي، پراپرټي نه په باندې اخلي او خپل ځان په باندې مړني.
ډېر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو. د دې بحث ملمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی سمیستانکزی، د غرض د چارو شنونکی عزیز احمدزی صاحب، تاسو ته راځو. آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو، نفتي حوزو او نورو پروژو پانګونه کوي، د امنیتي پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولی شي؟
د نورو حکومتونو په یادی تیرو حکومتونو په فیصله باندې طالبان یا د خپل جبر، یا د خپل فرزند سختګیری، یا هر هغه څه ده، دې په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده. لکه مخکې چې ما وویل، تاسو فکر وکړئ تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره او د دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده، که د بدخشان په ولسوالۍ کې، یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته شي، نو دوی کولی شي چې هغه زر ډېر وځپي. نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له دهغو نه چې چین تقریبا یو رقم نه اعلان شوی تضمین اخیستی دی یا اخلي، چې موږ ګټې دلته خوندي دي او دلته دا جنجال او مشکل بیا نه شي پېښولی. زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي. دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پېژني یا نه پېژني هغه جدا مسله ده، او شاید هم زر ونه پېژني، خو دوی هغه خپلې ګټې او نیست اخلي. ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي، چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې. که تاسې وګورئ، افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده، همدا رقم سریلانکا، همدا رقم نور د هېوادونه دی، ټول رانیولي. او دوی کوشش کوي چې همدارنګه افغانستان او بالاخره ایران او بیا په دې له دې لارې نه حتی د منځني ختیځ ته ځان ورسوي، لکه عراق سو، لکه فرضاً د مثال توګه اردن سو، یا حتی سعودی سو نو دوی کوشش کوي. البته دوی کوشش کوي چې هر سنتی وکړي، خو چین دا په هر مملکت کې چې امنیتي حالت پوره وي، ښه وي، بهتر وي، چین له هغه حالته په ګټې سره خپلې ګټې لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې، د طالبانو د نظام په موجودیت کې، دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپل دې ذهني ضمانت ځان ته لاسته راوړلی ده چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ورباندې کړو.
ډېر مننه استانګزه صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازي ځینې وخت هغه پریکړې لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف بحثونه کې د طالبانو ملاتړی دریض خپلوي. پر نړیوال سټیج دغه سیو دریض چین څومره زیانمنولی سي ستاسو په نظر؟
البته فکر کوم ټول مسایل راځي او په اکثریت مسایلو باندې هر مملکت د خپل الاینس، د خپل هغه چې دي ملګري چې دي، د هغو د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی هغه کوي. کنه یو رقم درته ورته کراود پالیسي ورته یا د ګروهي د بیروبار پالیسي چې هغه خپل ټول ممالک خپل ملګري لري، خپل هغه سرتیني خطونه سرتیني. یو هم د دلیل هلته دا ده چې بیا هم دلته دا هغه موجوده ده، دا ویره موجوده ده کنه د پاکستان د طالبان نه اوس څوک ډېره زیاته ګټه اخلي. آیا دا ډېر زیات د امریکا او د اسرائیلو په ګټه دي، که د پاکستان په ګټه باندې ډېر زیات دي، که د چین په ګټه باندې؟ دغه مسائل پکې عمده رول لوبوي. یو اصل چې موجوده هغه هلته دا ده چې د چین لپاره د دې لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایه‌ګذاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي. چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده، د جهاني تجارت او افغانستان هم د هغه غړی ده. د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي، دا دواړه ممالک یو بل سره معاهدې نه سي امضا کولی او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي. په دې خاطر باندې چین په دغو خطرونو باندې ښه پوهېږي، ولې دلته چون یو د هغه پالیسي موجوده ده، یو د فشار پالیسي موجوده ده، او هغه داسې کېږي، انګېرل کېږي داسې چې طالبان امریکا راوستل د پاکستان په مرسته باندې د دوحې د قرارداد په نتیجه کې، د دغې انګېرنې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي چې د دوی وفاداري واخلي. هغه که روسیا ده هم کوشش کوي چې د طالبانو وفاداري واخلي، که چین ده هم کوشش کوي چې واخلي، ځکه دا یو ارزانه نیابتي ډله ده. پاکستان توانیږي چې واخلي، نو چین ولې کوشش ونه کوي؟ زه فکر کوم عمده دلیل د دې همدا ده، ولې په مجموع کې چین او نور سر اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پوهېږي تر څو پورې چې یو مشروع حکومت نه وي راغلی، موجود نه اوسېږي، او د خلکو نه مشروعیت ونه لري. د دغه سرعت نه علاوه ډېر زیات خطرات دي د سرمایه‌ګذاري لپاره، او هیڅوک د دې جرأت نه کوي. چېلته ځکه په داسې یو حالت کې کبي سرمایه‌ګذاري کوي، نو یوازینی تضمین چې دوی ته موجود ده هغه به دا دی چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپلې سرمایه‌ګذاري نه دفاع وکړي د مشروع حکومت نه موجودیت کې. چې هغه ډېر خطرناک حالات ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا وړکي سیاستونه او غټې پالیسیانې او دا ټول د یو مختل او د یو پیچلي حالات باعث ګرځېدل.
ډېر مننه احمد زید صاحب. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي تېره اونۍ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي. ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کېږي؟ له یوې خوا په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه څرګندونې کوي، له بلې خوا په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې ته لیواله دي.
دی هغه خبر او د فرضاً مثال په توګه کې دی هغه خبر او موږ د پاکستان خبر سره مقایسه کو. پاکستان همیش داسې وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې موجودې دي او هغه د هغوی موجودیت د طالبانو تر سیوري لاندې ده. خو چین بیا برعکس هغه وایي چې په افغانستان کې موجودې دي. یا دا مال اعلامیه صحیح لوستم نه دی چې دوی وایي چې موجودې دي او که موجودې به وي، کنه داسې شکی خبرې کړې ده.
دوی ویلي دي چې موجودې دي،
او که چېرته دا هم ویلي وي چې موجودې دي، خو هغه مطلب دا نه ده چې دوی طالبان تورن کړي چې تاسو له هغه نه حمایت کوئ. دا د تروریستي ډلونه یوه خبره ډېره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین دې ته ډېر زیات لیواله کړی چې د طالبانو سره نږدې روابط ونیسي. هغه د یو غور دي، هغه په اسلامي بیلتون غوښتونکي چې هغه البته تقریبا تر ډېره حده پورې حتی پاکستان کې موجود و، هغوی ته چینایانو ته معلوماتونه هم و. دا کسان په پاکستان کې موجود دي، دا ډلې په پاکستان کې موجود دي،
خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کېدی. ډیر مننه عزیز احمد زئی. لدې سره د 25 دقیقې بحث وخت دلته پای ته رسیدل. نن مو په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وکړې. د دې بحث ملمنو د اقتصادي چارو شنونکي سمستانک زئی، دغه راز د چارو بل شنونکي عزیز احمد زئی. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.
ستوم دے غم دے رات پاس دتا سو